سيتي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه.
السلام علیکم ورځ مو په خیر دی. ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته راغلاست. نن دوشنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب شپاړسمه ده چې د 2023 میلادي کال د نومبر له 1 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو، د افغانستان د بدخشان ولایت او تاجکستان ځینې سیمې نن سهار یوې زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژۍ ادارې د معلوماتو له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.4 درجې و او مرکز یې د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې تر ځمکې 103 کیلومتره لاندې اټکل شوی دی. تر اوسه د دې زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې او مالي تاوانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو حکومت وایي په کابل ښار کې تر اوسه نږدې 14,000 سوالګر ټول کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر باختر خبری آژانس ته ویلي چې په 15,838 تنه راټولو شویو سوالګرو کې څه باندې 9,500 ښځې دي. طالبانو د سوالګرو د ټولولو کمپاین په داسې حال کې پیل کړی چې افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. شاوخوا 1,00,000 افغانانو په تېر یو نیم کال کې دندې له لاسه ورکړي او د افغانستان د وګړو اکثریت پر نړیوالو مرستو ګزاره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په نړیوالو معیارونو برابر نوی جیم او د شاوخوا 500 لوبغاړو لپاره استوګنځي جوړوي. کرکټ بورډ نن رسنیو ته په یوه استول شوې خبرپاڼه کې لیکلي، له سرپټي اکاډمۍ او له نوي جوړېدونکي جیم څخه به د لوبغاړو د تمرین او روزنې لپاره کار واخیستل شي. افغان ملي لوبډله اوس په نړیوال جام کې خپلې لوبې پای ته ورسولې. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا فون در لین وړاندیز کړی چې اروپایي ټولنه د راتلونکی کال له اوکراین سره څه باندې 12 میلیارد ډالره نوره مرسته وکړي. د کمیسیون په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې میرمن فون در لین د دې مرستې په اړه پرون د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره ټلیفوني خبرې وکړې. په خبرپاڼه کې راغلي چې دواړو خواوو د حکومت د اساسي دندو لپاره د اټکلیدونکي او منظمې بودیجې د تضمین اهمیت تایید کړ. او د پاکستان مخکینی صدر اعظم عمران خان ویلي چې سبا سه شنبه به د پلازمین اسلام آباد پر لور خپل لاریون له سره پیل کړي. خان د پنجشنبه په ورځ د پنجاب په وزیر آباد سیمه کې تر برید لاندې راغی او ټپي شو. د ده د ګوند تحریک انصاف شپږ نور لوړپوړي غړي هم ټپیان شول او یو تن ووژل شو. هغه یک شنبه له روغتونه په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې لاریون به د سه شنبه په ورځ له سره پیلېږي، خو ټینګار یې وکړ چې پر د په برید کې تورن کسان باید لري شي. خان ویل کرښتینې پلټنې کېږي نو باید تورن کسان په خپلو مقامونو پاتې نه شي. عمران خان تور لګولی چې پر د په برید کې صدر اعظم شهباز شریف، د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او د ISI رئیس جنرال فیصل نصیر لاس لري. پوځ او حکومت د خان دا تورونه بې ځایه بللي دي. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. وابوري چې نړیوالو مرستندویو ټولنو ژمنه کړې چې پر روان سخت ژمي کې به د افغانانو لپاره بشري مرستې چمتو کوي. د پېښور هنرمندان وایي چې که په پاکستان کې نیول شوي افغان هنرمندان له بنده خوشي نه شي نو دوی به اعتراض وکړي.
که دوی خوشي نه شو په پېښور کې موږ احتجاج کوو، هم په کراچۍ کې فنکاران بروزي دغه خلاف.
آیا افغانستان د چاپیریال له نړیوالو بدلونونو اغېزمنېږي؟
افغانستان د هغه هیوادونو په شمیر کې نه راځي چې ککړتیا ایجادوي. متاسفانه ډېر د چاپیریالي تغییراتو متاثر کېږي.
په دې اړه یوه مرکه اورو. او د کندوز فرهنګیان وایي په دې ولایت کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي دي.
مخکې د دې نه موږ په اونۍ کې یو ځل غونډه کوله، اشعار به ویل کېدل. خو اوسمهال موږ دفتر نه لرو او ګڼ شمېر نورې مالي ستونزې دي چې نشو کولی خپلو غونډو ته دوام ورکړو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې اونیز پروګرام کې په مسکو کې د افغانستان په اړه د جوړېدونکې غونډې پر اهمیت خبرې کوو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته. په افغانستان کې د ژمي د موسم لره نږدې کېدو سره سم د ملګرو ملتونو سازمان یو شمیر مؤسسو له افغانانو سره د مرستو ټټر وهلی. آی او ایم او یو این ایچ سی آر ویلي ژر به افغانان له یخنۍ سره مخامخ شي، خو دوی به یې لاسنیوي ته دوام ورکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د بهرنیو اړیکو مسؤله ایزابل هایډ وی د مرستې د ژمي په سوړ موسم کې یو خوندي ځای ته د افغانانو د ستنولو په معنا دي. بلخوا یو شمیر افغانان وی سر له اوسه د سون او خوراکي توکو د بیو لوړېدو اندېښمن کړي دي.
مصویر نومیږي او کابل کې ژوند کوي. سر له اوسه د ژمي سړې هوا او د سون او خوراکي توکو د بیو پورته کېدو ته اندېښمن دي. ازادي راډیو ته وویل
څنګه زغال تقریبا تن لسیږي په 2000 یو لسنیم زره انده شاوخوا کېږي او پی کیلو غاز ورو 15 پتر پیس دی غازم ورځ برز دی دو دی او لرګي حقوق هم خروار کوونی ماته زره بی دی روزګار خراب دی پیسې ورسره نسته کاروبار نسته د خلکو د دې رستونه پیدا کیږي.
یو بل کابل میشته فرید الله بیا وای دبی پورته کې دوه بی روزګاری د خلکو ژوند خورا سخت کړی دی. د ادعا کوي چې پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات هو په کور دننه بای پورته کړی دی.
کابل کې ژوند ډیر مشکل دی. د زغال د شان خو بالکل ما نه پریدي پاکستان ته ورسی دغه نه چې د خپل خلک ته ورکی، یعنی مونږ هم بیکار خلک یو، داسې بی روزګار خلک یو. د ژمی هم روان دي، د تاسو وګورئ چې هر خواته واوره روان دي. خدای وکړي چې دولت خلک سره لږ کومک وکړي.
خو طالب چارواکو وړاندې ویلي وو چې پاکستان ته به د ډبرو سکرو صادرات په کور دننه سکاره راکم نه کړي. دوی همدا ډول د را روان ژمي لپاره د یو تن ډبرو سکرو دولتي بیا 9000 افغانۍ ټاکلې وه او ویلي وو چې له بیو به څارنه کوي. د ژمي له پیل وړاندې د اندېښنې داسې معلومات رح کېږي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا له افغانستان سره د مرستو لپاره د غوښتل شویو پیسو له اندازې یوازې 25% راټول شوي. ملګرو ملتونو سازمان د څه کال لپاره افغانانو ته د مرستو رسولو په خاطر 4.5 میلیارد ډالر غوښتي. خو له دې سره سره د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي د 4.5 په درشل کې لاړمانو افغانانو سره مرسته کوي. د اداري پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې ژمی په تیزۍ سره را روان دی او ډیر ژر به خلک له یخنۍ سره مخ شي. آی او ایم زیاتوي د کډوالۍ د نړیوال سازمان ټیمونو د خپلو مرستو په دوام دا وار په غور کې په خلکو په تیره بیا ښځو معلولینو او زړو خلکو باندې ژمنۍ بستې او دارو درمل ویشلي دي. هاخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د عالي کمیشنرۍ د بهرنیو اړیکو مسؤوله دومینیک ایزابل هایډ په ژمي کې له افغانانو سره مرستو ته په اشاره وایي دا مرستې د ژمي په سوړ موسم کې یو خوندي ځای ته د افغانانو د ستنولو په معنا دي. اغلې هایډ چې اوس په افغانستان کې ده او افغانانو سره د مرستو رسولو لپاره یې بیلابیلو ولایتونو ته سفر کړی په خپل ټویټر باندې لیکلي دوی مرستې د هغو خلکو لپاره ملاتړ دی چې په کور دننه کلونه کلونه د کډوالۍ وروسته خپلو مینو ته ستنېږي. د ملګرو ملتونو سازمان د رسمي شمیرو له مخې اوس مهال نږدې 40 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ دي چې له دوی 6 میلیونه یې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د جمهوریت له سقوط وروسته اقتصادي ناورین، وچکالي، بېروزګاري، له دندو د نږدې 100,000 ښځو او نارینهو ګوښه کېدل او د بهرنیو مرستو بندیز هغه ستر لاملونه دي چې افغانان یې په 2022 کال کې له خورا بد برخلیک سره مخ کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د هنري ټولنې مسؤلان وایي د هغو 15 افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو د خوشی کولو لپاره هڅې روانې دي چې د محل په کراچۍ کې بندیان دي. د دې ټولنې مشر راشد خان راشد ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی چې سبا د کراچۍ ښاري محکمه د دوی په اړه چې له غیر قانوني اسنادو پرته پاکستان ته د اوښتو په تور نیول شوي پرېکړه وکړي. د نوموړي په وینا تمه شته چې دا کسان سبا خوشي شي، خو د ده په وینا که خوشي نه شول هنرمندان به یې په تړاو په پېښور او کراچۍ کې اعتراضونه وکړي.
د ټنګ ټکول له پروګرامونو تر زندانونو او محکمو ټاکل شوی سبا سې شنبه د پاکستان د کراچۍ ښار خاري محکمه سیټي کوټ د هغو 15 تنو افغان سیمایزو سندرغاړو او موسیقي غږونکو په اړه پریکړه وکړه چې له قانوني اسنادو پرته هغه هیواد ته وښتي او اوس بندیان دي. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې د هنري ټولنې مسولین وای تمشته چې دا کسان سبا خوشی شي، خو د دوی په خبره کې خوشی نشول. هنرمندان به په تړاو په پیښور او کراچۍ کې اعتراضونه وکړي. په خیبر پختونخوا کې د دې ټولنې مرکزی مشر راشد خان راشد آزادی رادیو ته وویل
څنګه چې په پښتونخوا کې ملګري سلو هغه بیا پرېښود، خوشی کړل. نو امید دی چې دوی به هم خوشی کړي، ولې چې په افغانستان کې موسیقي باندې بندیز دی، ولته د دې ژوند ښه نه دی. نو په دې وجه چې دی دلته دی راضي او خپل او هنري هلې ځلې کوي. که دوی خوشی نه شو په پېښور کې مونږ احتجاج کوو، هم په کراچۍ کې فنکاران بروزي دغه خلاف.
ښاغلی راشد وایي دغه افغان سیمه ییز سندرغاړي دوه اونۍ مخکې هغه مهال د پاکستاني پولیسو لخوا په کراچۍ ښار کې ونیول شول چې د قانوني اسنادو له درلودلو پرته د کوټې له لارې پاکستان ته وختي ول. خو په کراچۍ کې د دغه ټولنې مسؤول شمس آزادی رادیو ته وویل چې د شنبې په ورځ هم یو افغان هنرمند په کراچۍ کې د پولیسو لخوا په ورته تور نیول شوی دی. د نوموړي په خبره کوم کسان چې نیول شوي صدیق، ناصر، نجیب، حاجی نبی، احمد ضیا او کبیر نومیږي. یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته په موسیقۍ بندیز ولګول شو، چې له امله یې ډېری افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي بېلابېلو هېوادونو ته کډه شول. یو شمېر دغه سندرغاړي پاکستان ته ولاړل چې مخکې هم د پاکستاني پولیسو لخوا دوی سره د ناسم چلند، نیونې او ځورونې راپورونه خپاره شوي دي. پاکستان په دې وروستیو کې افغانانو ته د ویزې د ورکړې بهیر سخت کړی دی. دغه شان په افغانستان کې د طالبانو حکومت له یوې میاشتې راهیسې د پاسپورتونو د ورکړې بهیر هم درولی، چې خلک یې د سفر په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي دي. طالبانو مخکې افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو سره د ناسم چلن ادعاوې رد کړي، خو په تیره کې په ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کلي دل کېدل یو شمېر وسلوال د موسیقۍ آلې ماتوي او اور ورچوي. دې کار د افغان هنرمندانو او د ټولنیزو رسنیو د ډېری افغان کارونکو تر غبرګونونه له ځانه سره درلودل. ومغوښتل د پاکستان په کراچۍ ښار کې د نیول شویو افغان سیمه ییزو سندرغاړو د برخلیک په اړه په پاکستان کې د طالبانو حکومت د سفارت او په کابل کې د پاکستان سفارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. خو په کراچۍ کې د هنري ټولنې مسؤول شمس وایي دوی د افغان قونسلګرۍ له مسؤلینو سره خبرې کړي او د همکارۍ غوښتنه یې ترې کړې ده.
ومورېدل چې د پېښور د هنري ټولنې مسؤول وایي چې که په پاکستان کې نیول شوي افغان هنرمندان له بنده خوشی نشي نو دوی به اعتراض وکړي. ملګرو ملتونو ویلي افغانستان د نړۍ په کچه شپږم هیواد دی چې اقلیمي بدلونونو ډیر اغیزمن کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال رامیز الاکبروف په یو بیان کې ویلي چې افغانان د دغو بدلونونو په خاطر له یو بد وضعیت سره مخامخ دي. د اقلیمي بدلونونو او د اوبو د چارو متخصص نجیب سدید وایي افغانستان که څه هم د چاپیریال ککړتیا نه ایجادوي، خو د خپل موقعیت په خاطر د اقلیمي بدلونونو له پایلو سخت اغیزمنېږي. د اقلیمي بدلونونو د عواقبو او اړوندو مسایلو په اړه له ښاغلي نجیب سدید سره صفی الله ستانکزي خبرې کړې.
افغانستان د هغه هیوادونو په شمیر کې نه راځي چې ککړتیا ایجادوي. متاسفانه چونکه افغانستان د وچې د زمکه د وچې کمربند په ساحه کې موقعیت لري، د دې اقلیمي د جغرافیایي موقعیت له کبله ډیر د چاپریالي تغیرات متاثر کیږي. متاسفانه یو درجه بندي په 2010 کال چې شوی و هلته افغانستان په نهم ځای کې قرار درلود چې له چاپریالي تغیراتو نه ډیر اغیزمن کېده. اوس متاسفانه دغه تغییر په شپږم ترتیب شوی دی. دا په دې معنی چې اوس افغانستان متاسفانه چاپریالي تغیراتو کې ډیر متاثر کیږي او اضرار یې متاسفانه تر پخوا نه هم ډیر شوی دی.
له حد زیاتې وچکالۍ، غیر معمول بارانونه او سیلابونه چې وخت هم نه و، په افغانستان کې څه په ډاګه کوي؟
د چاپریال بدلون په افغانستان کې مونږ ګورو چې وچکالی ډیر شوی دی. شدید وچکالی تکرار اوس بیخی ډیر دی او معمول متوسط وچکالیګان هم ډیر شوی دی او د ورښت رژیم بدل شوی دی. چټک ورښتونه تکرار ډیر شوی دی. سږ کال مونږ په افغانستان په ختیز او جنوب ساحه کې مونږ ولید چې هلته ډېر ډېر شدید بارانونه وشول او د دې کابل از مونږ خلک او ډېر ډېر متضرر شو. او بل بل دا چې زمونږ یخچالونه هم ویلې ویلې شوي دي، هغه یخچالونه ساحه ډېر اوس ډېر متاسفانه بدلون پکې راغلی دی، ډېر کوچنی شوي دي. او همچنان ځکه چې زمونږ اوبه سطحي اوبه فاصلیت موندلی دی، خلک د ځمکې لاندې اوبو ته مخ کړی دی او ځمکې لاندې اوبه اوس په ډېر یو مخاطره کې قرار لري. دغه ټول همچنان د ځنګله اور هم ویر نشي چې سږکال مونږ په نورستان او ختیځ ولایتونو کې درلوده. دا ټول علائم دی چې افغانستان له د اقلیمي بدلون نه ډېر متاثر کیږي.
په اوسنیو شرایطو کې د اقلیمي بدلونو سره د مبارزې لپاره کومې عملي لارې موجودې دي؟
په اوس حالت کې دواړه د افغانستان حاکمان او همچنان خلکو مسؤلیت لري چې د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په خاطر جدي ګامونه واخلي. حاکمان دا مسئولیت دی چې اقلیمی اضرار مستند کړي، د ځنګله اور، سیلابونه او ټول د زراعتي مسئولاتو خراب کېدل دغه ټول باید مستند شي او د جهاني صندوقونو نه د چاپیریالي توافق پروژو لپاره باید بودیجه ترلاسه شي او دغه بودیجه باید د زیربنا او د انکشاف لپاره باید په مصرف ورسیږي. زمونږ هیواد متاسفانه له زیربنا او شتون څخه ډیر رنځ وړي او دا یو دلیل هم دی چې زمونږ هیواد تر بل هیوادونو نه ډیر د اقلیمي بدلون نه متاثر کیږي.
د چاپیریال د چارو شننکی نجیب سدیدو چې د چاپیریال په بدلونونو کې د افغانستان پر ونډه او پر افغانستان د چاپیریال د بدلونونو پر اغیزو یې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور موضوعات هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر وایي روسیا به د دې هیواد پر بنسټیزو تاسیساتو په تیره د انرژي پر تاسیساتو لا ډیر بریدونه متمرکز کړي او د کیف ښاروال د دې ښار اوسیدونکو ته ویلي چې په موقت ډول له ښاره پر وتلو د غور وکړي که برېښنا او اوبه یې قطع شي. روسیې له یوې میاشتې راهیسې د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین په ډیرو ښارونو کې د انرژۍ په تاسیساتو په حملو کې میلیونونه وګړي له برېښنا او اوبو بې برخې کړي. د موضوع تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د خپل هیواد وګړو ته وویل دې ته دی تیار وي چې د روسي پوځ به ښایي د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو چې له مخکې زیانمن شوي نور بریدونه وکړي. زیلنسکی تېره شپه په یوه وینا کې وویل روسیه خپل ځواک او امکانات زموږ پر بنسټیزو په تېره د انرژۍ پر تاسیساتو ډېرو بریدونو ته چمتو کوي. هغه زیاته کړه چې په اوس وخت کې له 4.5 میلیون زیات اوکراینیان له برېښنا څخه بې برخې دي. په عین حال کې داسې اندېښنې راپورته شوې چې ښایي له اوکراین څخه د نړیوالو ملاتړ کمزورې شي، ځکه ژمی را روان دی او جګړې د انرژۍ او خوراکي موادو بیې په دوامداره توګه لوړې ساتلې دي. تر دې مخکې د کیف ښاروال ویتالی کلچکو وویل دی دا نشي ردولی چې پلازمینه کیف به په داسې حال کې چې د انرژۍ پر تاسیساتو د روسیې ویجاړوونکي بریدونه دوام لري له انرژۍ او اوبو څخه بې برخې نشي. هغه دولتي رسنۍ ته وویل موږ هڅه کوو چې د دې شي د مخنیوي لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلو، خو حقیقت دا دی چې زموږ دښمنان د دې لپاره چې ښار مو په ټوله کې له تودوخې، برېښنا او اوبو بې برخې وي چې موږ ټول مړه شو هر څه ترسره کوي. نوموړي زیاته کړه چې د هیواد راتلونکي او د هر یو د دې هیواد د وګړي راتلونکي په دې پورې تړلي چې د یو بل وضعیت لپاره ځان تیار کړو. د کیپ خاروال دغه راز د خار له اوسیدونکو هم غوښتي دي چې په معقد ډول له ښاره پر وتلو دې غور وکړي که برېښنا او اوبه قطع شي. روسیې له یوې میاشتې راهیسې د پلازمېنې کیف په ګډون د اوکراین په ډېرو ښارونو کې د انرژۍ په تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې یې په میلیونونو وګړي له برېښنا او اوبو څخه بې برخې کړی شوي دي. کیف دغه راز په پام کې لري چې د تودوخې شاوخوا زر ځایونه جوړ کړي، خو د ښار نفوس ته په پام سره چې شاوخوا 3 میلیونه پکې اوسي ښایي د تودوخې دغه ځایونه کفایت ونه کړي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. اوس هم قدرمن اوریدونکو، د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي چې اسمت څاروان چمتو کړي.
طالبان د دې لپاره چې ښځې له نارینه وو جلا کړي، ښځینه ډاکټرانې روسي. دا د واشنگتن پوسټ رسپانې د یوې لیکنې سرلیک دی. د دې لیکنې په پیل کې لولو وروسته لدی چې تیر کال طالبان وخت ورسېدل په کابل کې د امید مومند له نسایي روغتونه په درو کې کابو یو برخه ډاکټرانی له هیواد ووتی. اغلی مومند پریکړه کړې چې په هیواد کې پاتې شي او ښځو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي. دا د ورځې د نسایي ناروغیو ناروغان معاینه کوي او پر هغو ښځو څارنه کوي چې زیاتې پاملرنې او څارنې ته اړتیا لري. ځینې وخت د ناروغانو شمیر دومره زیات وي چې تخت نه ورسی شي او پرمځکه پرتی وي، او همداراز د شپې له لورې د ښځو په سزارین یا جراحي عملیاتو بوختوي. د ورسپانې له لیکنې سره سم کار ته د دوام ورکولو لپاره د اغلی مومن پریکړه د تصادف له مخې د طالبانو له ګټو سره سرخوري، ځکه چې طالبان غواړي ښځې باید د ښځینه ډاکټرانو له لورې معاینه شي او د دې لپاره پکار ده چې ډېرې ښځې ډاکټرانې وروزل شي. ورسپانه دا د ښځو د ګمارلو او زده کړو په برخه کې د طالبانو د ملاتړې یوازینۍ څرګنده بېلګه بولي. طالبانو په نورو برخو کې ښځې له کاره منع کړي او له شپږم ټولګي پورته یې له زده کړو محرومي کړي دي. په داسې حال کې چې افغانستان د طبي کارکوونکو له کموالي سره مخامخ دی، د پرنټ خپرونې د یوې ترافیکي پیښې خبر ورکړی چې دوه افغان ډاکټران پکې وژل شوي دي. په دې پیښه کې چې د شنبې په ورځ په لغمان ولایت کې وشوه، اووه تنه ووژل شول چې په هغو کې دوه ډاکټران هم شامل دي. تر دې یوه ورځ وړاندې د سالنګ په دوشاخ سیمه کې د یوه مینی بس د چپه کېدو په نتیجه کې 3 تنه مړه او 8 تنه نور ژوبل شول. د افغانستان پر لویو لارو ترافیکي پیښې زیاتې کیږي. د لارو د خرابوالي ترڅنګ زیات سرعت او د ترافیکي مقرراتو نه رعایت او په ډیرو مواردو کې پر مقرراتو د موټر چلوونکو نه پوهیده د ترافیکي پیښو دلیل ګڼل کیږي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د کندوز فرهنګیان وایي چې په دې ولایت کې کلتوري غونډې، مشاعرې او ادبي فعالیتونه کم شوي دي. یو شمیر لیکوال وایي د سیمه ایزو چارواکو د نه پاملرنې له کبله په دې ولایت کې ادبي، کلتوري او علمي هڅې پیکه شوي. د دوی په وینا پخوا به هر اونۍ د ځوانانو او د پوهنتونونو د محصلانو د ظرفیتونو د لوړولو په هدف علمی او څیړنیز سیمینارونه، مشاعرې او لنډمهاله ورکشاپونه جوړېدل، خو اوس دغه فعالیتونه ټکنی شوي دي. د ازادۍ رادیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
د کندوز یو شمیر لیکوالان او فرهنګیان وایي چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته زیات شمیر لیکوالان، شاعران، ژورنالیستان او د علم او ادب مینوالان د اقتصادي ستونزو له وجې له هېواده بهر ولاړل او له امله په دغه ولایت کې کلتوري، علمي، ادبي ناستې پیکه شوي دي او دې مسلې دوی خواشینی کړي دي. په کندوز کې د ځایي فرهنګي خونې مسؤل ضیاءالحق ضیایي ازادۍ راډیو ته وویل:
متاسفانه کې تعداد شاعرا و نویسندای ما را وطن را تک
له بده مرغه د سیاسي تحولاتو له امله زیات شمیر لیکوالان، شاعران او فرهنګیان له هېواده بهر ولاړل او په پایله کې په دې ولایت کې فرهنګي او علمي ناستې ټکنې شوې دي. موږ په دې هڅه کې یو چې پاتې لیکوالانو او شاعرانو ته روحیه ور ورکړو چې بیرته خپل کلتوري فعالیتونه پیل کړي. له بده مرغه موږ په تیر یو کال کې د اطلاعاتو او فرهنګ او د کندوز پوهنتون په همکارۍ سره یوه غونډه ترسره کړې ده.
د یو شمیر فرهنګیانو په خبره یو کال وړاندې هر اونۍ به د کتابونو د مخکتنې، د شاعرانو او لیکوالانو د ژوند په اړه په دې ولایت کې مشاعرې او نورې مناسبتي غونډې به ترسره کېدلې، خو اوس په میاشت کې هم یوه کلتوري ناسته نه ترسره کېږي. شاعر او لیکوال غلام حیدر حیدر په دې تړاو آزادۍ راډیو ته وویل:
یو تعداد لیکوالان او شاعران د هیواد نه وتل اوس دا غونډې لږې ټکنۍ شوي دي، او زموږ هیله دا ده چې دا غونډې دوباره فعال شي، لیکوالان او شاعران راټول شي او دلته خپلې غونډې ولري، د خپلې ژبې، فرهنګ او ادب دپاره د خدمت جوګه شي، زموږ ادب او فرهنګ پیاوړی پرمختګ وکړي او ژوندی پاتې شي.
د دوی په وینا چې په تیر یو کال کې یو شمېر شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو په دولتي ادارو کې خپلې دندې لاس ورکړي او د بیروزګارۍ له امله درنو کارونو ته مخه کړې او په پایله کې په دې ولایت کې کلتوري هڅې او غونډې ټکنۍ شوې دي. لیکوال او شاعر سید نعیم اسکر وایي:
هر وخت به دلته مشاعرې کېدې او د شاعرانو نقدونه کېدل، مجلسونه به نیول کېدل. فعلا دا محفلونه کم شوي دي، صرف تنه ریاست د فرهنګ کم کم مجلس نیسي او دا نور فرهنګي انجمنونه ټول دغه شوي دي. څه خبره فلج شوي دي. علت دا ده چې یو تعداد خلک نشته، د وطن نه فرار شوي دي، تللي دي.
لیکوال او د نظر خاوند محمد اسلم رشیدی هم ورته خبره کوي:
مخکې له دې نه موږ ګڼ شمېر ځوانان راټول کړي وو چې ورسره مو په اونۍ کې یو ځل غونډه کوله. په دې غونډه کې به علمي سیمینارونه وړاندې کېدل، اشعار به ویل کېدل او همداراز د ځوانانو د ظرفیت لوړونې باندې به مو کار کولو. خو اوس مهال موږ دفتر نه لرو او ګڼ شمېر نورې مالي ستونزې دي چې د هغې له وجې موږ نشو کولی خپلو غونډو ته دوام ورکړو.
دې ولایت شاعران او فرهنګیان وایي چې پخوا په کندز کې لسګونه فرهنګي او مدني ټولنو فعالیت درلود، خو د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمېر فرهنګي او مدني ټولنو خپل فعالیتونه بند کړي دي. که څه هم ومو غوښتل چې په دې اړه د کندز د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې د اړوند چارواکو نظر هم واخلو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو، ټاکل شوی چې د روان نومبر میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په اړه د مسکو د فارمټ په چوکاټ کې د روسیې، چین، هند، ایران او د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو په ګډون یو غونډه جوړه شي، خو په دې غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. طالبانو په یو بیان کې چې تیره ورځ د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوه، ویلي دي چې په دې ډول غونډو کې د طالبانو د حکومت نه ګډون به له نړیوالو سره د دوی پر تعامل ناوړه اغیز وکړي. د نن په 25 دقیقې پروګرام کې چې د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې پیلېږي، پر همدې موضوع خبرې کوو. د دې غونډې پر اهمیت او دا چې د طالبانو له ګډون پرته به د دې غونډې اهمیت څومره وي، خو له هغه مخکې دا شیبه پام وکړئ د دې خپرونې په وروستیو څو شیبو کې ستاسو غږیزو پیغامونو ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالحکیم همت له هلمند ولایت مساکلات ولسوالی مډیکنی ولر. ما دا پیغام دی ورور چې د مساکلات ولسوالی کې د سړکان د ګریشه ته د مساکلات لري، د سړکان ډیر خراب دی، نو مریض پر پلای کې تر ورښتونه نه پېره کې دا چې سخت مریض ډیر مشکل دی. دا سړکان د جوړ کې نه لور ټول چارواک ته د هیله ده او ارزوی مده چې دا سړکان جوړ کړم چې ساتي په دا سړکان وکړي. ازول خو اسنه دا غدې چې دا د شهولو په داش کې انتن شکار نه کوي، دا انتن دلته د نړۍ ته پاله کې. او سلام په احترام دغه پیغام دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلامونه سالار يم لکونړه ازادي رادیو کول کارکون ته سلامونه. پیغام مې دا د امارت اسلامي نغواړم چې صحیح ده فساد به غټ چارواکو کړی د تیر جمهوریت په واړه چې کوم یو سرباز ده که ضابط ده د واړه نظامیان دی خو فتا تختن وکړه هله کوم د اسلامي امارت مشرقي نظامیه دې ته خپلې وظیفو باندې وګوماري. د ازادۍ راډیو نه ډېره مننه.
السلام علیکم، زه محمد نسیم هماچم د نادالی ولسوالینه. ما پیغام دا دی ورو چې دا پکتګونه لاسه دا سږو دا موږ څنګه کیانو دا باز موږ خوندې درسونه وای دا کران چې جنرالان سي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
قدر من اوریدونکو، د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې مطالب هم دومره وو. په دوه منیمای کې به اسدالله لودین د 25